بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
گران اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقره سوره 214 آیت تلاوت کړي چې ورپسې به ژباړې هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه ټول خلق یو امت وو. نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران د پښتو خبرونې خوګمینه والو حامد سیمه افسره د نوران دیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د جمعې مبارکه ورځ د 1400 هجری لمریز کال د لړم یا اقرب د میاشتې 28مه، د 1443 هجری قمری کال د ربیع ثانی 14مه، او د 2018 میلادي کال د نومبر 19مه نیټه ده. په دې یو ست خبرونه کې چې څو شپې وړاندې د قران مجید په تلاوت او ژباړه سره پیل شوی، ورپسې درته سیمیز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې په چټي پلمې سره د دغه هیواد لخوا د ایران په ضد د بندیزونو په حق لده. بیا هم د ایران سیل نومې اونیز پروګرام دراورو، او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم د ستاسو په خطونو، پیغامونو، برېښنالیکونو، غږیزو پیغامونو، شعرونو او خو خو لیکنو مشتمل هر کله راشه پروګرام اوریدلی شي چې زموږ د یو ساعته مازیګرنۍ پښتو خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ویو چې تر وروستیو ملاملتیا هم ډیره مننه کوو. څو شپې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د مازیګر 4 بجې، وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د امریکا د ولسمشر لاسلیک هیڅکله د اعتماد وړ نه دی. د ایران په ضد د امریکا نوي بندیزونه د دوی د لالهاندې نښه ده. د طالبانو مشران وایي په افغانستان کې د ښځو او نجونو له زده کړې سره هیڅ مشکل نه لري، او د یمن په د مارب ولایت په زرګونو قبایل له مقاومتي چورلي سره یو ځای شول. بیا هم را ګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خولای به وړي شان د مې ورسته. د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت ویندوی سید خطیب زاده نن په یو لړ څرګندونو کې وویل جامع نړیوال اټومي موافقې ته د امریکا د بیرته ستنېدا شرط په هغه شیندونکو توګه یو ځای او لا تاییدېدو وروسته د بندیزونو لرې کول دي، او د امریکا د ولسمشر پر لاسلیک هیڅ تاکیا اعتماد او باور نشي کېدلی. د ایران د خارجه وزارت ویندوی زموږ خبریال سره په خصوصي مرکې کې نړیوال اټومي موافقې ته د امریکا د بیرته ستنېدا د شرطونو په باب وویل د بندیزونو یو ځای موثره او لا تاییدېدو وروسته لرې کېده. جامع نړیوال اټومي موافقې ته د امریکا د بیرته ستنېدا شرط دی، او دا ټول په ویانا کې له خبرو اترو زمونږ مخې دي. هغه دغه راز په دوام کې ویل که امریکا په همدغه کړچار سره په ویانا کې خبرو اترو ته وارده شي او په یو ځای او د تاییدېدو وړ بندیزونو د لرې کولو لپاره تیار وي، نو په پریکنده توګه په لنډ وخت کې موافقې ته لاسرسی ممکن دی. د ایران د خارجه وزارت ویندوی دغه راز وویل البته موږ داسې ضمانتونه غواړو چې امریکا به بیا پر نړیوالو حقوقو او قوانینو ملانډې نه وهي. ښاغلي خطیب زاده دغه راز ټینګار کړی. متحده ایالاتو من جمله د امریکا اوسنی حکومت ښودلې ده چې په خپلو ضمانتونو پابنده نشي کېدلی، او د امریکا د ولسمشر لاسلیک هم هغه شان چې ادعا کوي د ارزښت او اعتماد وړ نه دی. نو ځکه طبیعي خبره ده چې اسلام ایران او د اټومي خبرو اترو مرکزي ټیم د لازمو ضمانتونو پر اخیستو ټینګار وکړي. د ایران د خارجه وزارت ویندوی هم دارس په کېدونکو خبرو اترو کې په جامع نړیوالې اټومي موافقې باندې په عمل کې د اروپا د ژمنو د خلاف ورزیو او بې عملۍ په نسبت د ایران د دریځونو په باب هم وویل موږ په دوامدار ډول د جامع نړیوالې اټومي موافقې او د 22 یو د سپریکړه لیک څخه د امریکا وتل او دوامدار خلاف ورزی ترڅنګ د اروپایانو دوامدار بی عملی مطرح کړی دی. امریکا نه یوازې بریالی شوی د ایران په ضد یو اړخیز بندیزونه ولګوي، بلکې له دې یې لا زیات ښودلی چې اروپا تر کومه حده د هغه څه په نسبت بې وسه او د بې عملی اسیره ده چې په خپله یې د قطعي تعهد په توګه منلی و. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزارت ویندوی همداراز د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې په چټي پلمو سره د شپږو ایرانیانو او یوه اورګان په ضد د امریکا د نوو بندیزونو په هکله وویل. اسلامي ایران د امریکا د بندیزونو نوې هڅې د کرغړن ډونالډ ټرمپ د زیاتره دباو د ناکام سیاست ناروا او لالهانده اقدام دی. هغه ټینګار کړی د امریکا د حکومت لخوا دغه ډول تپنې چې په خپله په مختلفو شکلونو او رودو سره په نورو هیوادونو کې د لاسوهنې اوږده مخینه لري، بې اساسه او د دغه هیواد عمومي افکارو ته د دوکا ورکونې په لړ کې ارزول کیږي. د امریکا خزانه وزارت بیگا ویلی د ایران یو اورګان او شپه کسانو نامې د امریکا د ولسمشر د 2020 کال د انتخاباتو د اغیزمنه کولو لپاره د هڅې په تور او پلمې د بندیزونو لیست ته ورزیات کړی دي. د ایران خارجه وزارت ویندوی همدار از د فرانسې د خارجه وزارت د ویندوی د ورستوي څرګندونو په باب د یوې پوښتنې په ځواب کې هم ویلي دي اسلام ایران د اټومي انرژي د نړیوال آژانس د یو مسول غړي په توګه تل ټینګار لري چې د ملګرو ملتونو د یو تخصص لرونکي او تخنیکی اورګان په توګه دی د آژانس حیثیت باید له هر ډول سیاسي چلند او کړنې څخه لري ووسی او ځینې د دغه آژانس د حیثیت له داغي کولو ډډه وکړي. په ایران کې د کورونا منحوس ویروس نور سل کسان قرباني کړل. زموږ خبریال راپور راکړ. د ایران د روغتیا وزارت نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي په ایران کې په تیر شوه ورځ کې په کورونا ویروس د ککړو نورو سلو کسانو په مړینې سره تر دې دمه په ایران کې ټول ټال د کورونایي قربانیانو شمیر 128,024 تنو ته رسیدلی دی. په دغه راپور کې ویل شوي همدارس په تیرو 24 ساعتونو کې په درست ایران کې په کورونا ویروس نور 15,044 ککړ کسان پیژندل شوي چې له 2,893 په روغتونونو کې بستري شوي دي. همدارز ویل شوي تر دې دمه په ایران کې په درملنې پسې په کورونا ویروس ککړ 5,095,380 کسان ښه او له روغتونونو هم رخصت شوي دي. د هیوادونو د رسمي احصایو په اساس کورونا منحوس ویروس تر دې دمه په درستې نړۍ کې څه د پاسه 2,650,000 او 5,00,000 کسان ککړ کړي دي چې له دوی څه د پاسه 5,001,050,000 کسانو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د افغانستان پلازمینه کابل ښار یو ځل بیا چاودنې ولړزوه، خو د خبر تر مخابره کې دا پورې د څرنګوالي په باب جزئیات نه دي خبره شوي. زموږ خبریال راپور راکړ. د دوه ورځې مخکې هم کابل ښار په دوو چاودنو کې یو شمېر کسان شهیدان او ټپیان شوي وو چې پړای تکفیري ترهګرې ډلې داعش په غاړه اخیستي. له دې مخکې هم په تیرو دوو میاشتو کې داعشي جنایتکارو په ځانمرګو حملو او بمي چاودنو سره د سلګونو لمونځګزارو افغانانو چې د پروردګار په درګاه کې سر به سجود وو وینه بهولې ده. دا په داسې حال کې دي چې د طالبانو موقته حکومت په افغانستان کې د داعش ترهګرې ډلې فعالیتونه بې خطرې بللي او ویلي دي دغه ډله د طالبانو او افغانستان لپاره کومه خاصه خطره نه ده. البته چې په دا وروستیو کې د کابل په شمول په ځینو سیمو کې د تکفیري ترهګرې ډلې داعش په ضد پاکوونکي عملیات هم پیل کړي دي. طالبان د ښځو او نجونو له زده کړې سره هیڅ مشکل نه لري. زموږ خبریال د صدای افغان خبري اژانس له کول راپور راکړ. په افغانستان کې د طالبانو د موقته حکومت د معارف او وزارت سرپرست نورالله منیر په یو لړ څرګندونو کې په دې باب ویلي ښوونځیو ته د افغانستان د درستو نجونو د بیرته ګرځېدا لپاره هلې ځلې دوام لري. د ښاغلي منیر په وینا په افغانستان کې د ښځو د زده کړو لپاره باید یو پلان موجود وي او په یوې اسلامي ټولنې کې زده کړې هم باید په اسلامي چوکاټ کې ترسره شي. د طالبانو د معارف او وزارت سرپرست روښانه کړی ده د دینی مشران او عالمان په افغانستان کې د ښځو د زده کړې په باب په یوه جامع پلان بوختي په دې توګه چې د افغانستان له کلتور او اسلامي شریعت سره سمون وخوري. له دې مخکې هم د طالبانو ویندوی زبی الله مجاهد ویلي وو طالبان د میرمنو لپاره د یوې لا فعاله او مؤثرې ادارې د فعالولو پلویان دي. دا خبرونه له تهران اوري. د دا یمن د مارب ولایت قبای لا مقاومتی چورلی سره یوځای شوی دی. خبر الیمنی خبری سایت راپور ورکړ دی یمن د مارب د جبل مراد قبایلو د شیخانو او مشانو یو ستر پلاوی صنعت تللې او په دغه ولایت کې د بنی متر قبیلې شیخان او تود هرکلی کړی دی او دا ټول د مقاومتی چورلیز له ځواک سره یوځای شوی دی. دغه راپور په اساس د جبل مراد قبیلې کسان د یمن د ملي نجات حکومت او ولسی مبارزو کمیټو له مشرانو سره د لیدو کتو لپاره صنعت تللې دي. همدار ازر کل کی د دغه قبیلې کسان او د صنعت د مبارزو کمیټو له ځواکونو سره یوځای د مارب د آزادولو سره د مرستې لپاره یو وسلواله ډله جوړه کړي. همغه ډول چې څوره زمخ کې الابادیه قبایلو هم د انصار الله ولسی غورځنګ له رهبر عبدالملک بدرالدین الحوسی سره لکتنې وروسته دغه کار ترسره کړی دی. له دې مخکې هم د یمن د ملي نجات حکومت مرستیال خارجه وزیر حسین العزی د صنعا له ځواک سره د مارب د قبایلو د 1500 کورنیو مشرانو د یو ځای کې دا خبر ورکړی و. په مارب ولایت کې د یمن د پوځ او ولسی مبارزو کمیټو د ځواکونو د پرمختګ په دوام سره د سعودي تریګر ائتلاف له نیواکه د دغه ولایت د بشپړ ازادۍ لپاره اپوټه شمیرنې پیل شوې دي. له صهیونیستي رژیم سره سازباز د فلسطین له ملت سره خیانت دی. قدس خبری اجانس راپور ورکړی له فلسطینه په بهر کې د اسلامي مقاومتي غورځنګ حماس مشر خالد مشال په یو لړ سرګندونو کې وویل له واشي صهیونیستي رژیم سره د سازباز موافقې یوه ستره تیروتنه او د فلسطین له ملت سره خیانت دی. خالد مشل دغه راز ویلی دی د خپل حقوقو د ترلاسه کولو په لاره کې له مقاومت رانیولې تر وسلوال اقدام پورې دا فلسطینیانو لپاره درست او زار روا او مسلم حق دی. هغه د دې خبرې په کولو سره چې د هغو هیوادونو لپاره چې له اسرائیلو سره یې خپلې اړیکې عادي کړې دي د سازباز موافقو هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. هغه ویلي لانی وګر رژیم سره د سازباز موافقې او په سیمه کې د یو دوست په توګه دغه جنایتکار رژیم برخول واقعیتونه نه بدلوي. په بهر کې د حماس غورځنګ مشر دغه راز ټینګار کړی د فلسطین ملت به د خپل حقوقو د پوره کېدا او د نیواګرۍ تر پای پورې د اسرائیلو په وړاندې خپل مقاومت دوام ورکړي او په نهایت کې به بریالي وي. او د امریکا جمهوری غواړو سناتوران پر عربستان د وسلو پلورنې سره مخالفت کوي. رویټرز خبري اجانس راپور ورکړی په سعودي عربستان د 650 میلیون ډالرو په ارزښت د امریکا د پوځي وسلو او تجهیزاتو د پلورنې بحث د ځینو امریکایي سناتورانو له مخالفت سره مخ شوی او دوی هڅه کوي د دغې موافقې د اجرایي کېدا خنډ شي. راپور ښیي برنی سانډرز او جمهوري غواړي سناتوران رین پول او مایک لی له ځینو ډیموکراټانو سناتورانو سره یو ځای پر آل سعود رژیم د جوزف بایډن د بریالیتوب له وخته راهیسې د وسلو د لومړني پیکیج له پلورنې سره مخالف دي. رین پول په دې باپې ویلامې کې ویلي دي د پلورنې دغه تړون په لویدیځي آسیا یا هم هغه منځني ختیځ سیمه کې د وسلو سیالۍ زیاتولی شي او د مونږ یعنی د امریکا پوځي ټیکنالوژي امنیت له خطرې سره مخامخولی شي. همدار برنی سانډرز هم په دغه ګډې اعلامې کې ویلي په داسې حال کې چې سعودي ائتلاف له یمن سره خپل ویجاړونکي جنگ ته دوام ورکوي مونږ باید لا زیاتو وسلو په پلورنې سره دوی ته جایزه ورنکړو. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږیزت منوریدونکو اوسم خپل سیاسی تبصرہ دراورو چې په انتخاباتو کې د لاسوهنې په چټی پلمې سره د ایران په ضد امریکا د نوي بندیزونو په حق لده. د امریکا خزانه وزارت د پنځشنبه په ورځ ویلي د ایران یو شرکت او څو کسانې د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې په پلمې سره د بندیزونو په لیست کې ورزیات کړی دي. د امریکا د خزانه وزارت په اعلامیه کې د غراز راغلي دي متحده ایالاتو د ایراني فعالانو په شمول د حکومتونو تر ملاتړ لاندې فعالانو په وسیله د سایبری نفوذیان یو شمیر پیژندلي. دغه فعالان د امریکا په انتخاباتي بهیر باندې د رای ورکونکو د اعتماد په کمزوري کولو او د درس پر منځته کولو پسې وو. دغه کسانو همدارز په ټولنیزو چینلونو کې د جعلي اطلاعاتو خپرولو او د ګواښونکو ایمیلونو او جعلي ویډیوګانو په خپرولو سره شر جوړ کړی دی. د ایران په ضد واشنگټن نوي بندیزونه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د جوزف بایډن حکومت د ایران په وړاندې د کړچار د بدرولو په باب د خپلو مخکنیو ژمنو په اپوټه البته هم هغه شان د ایران په ضد د زیاتره دباو په سیاستونو ټینګار کړی. په دې زمینه کې د سپینې ماڼۍ ویندوی جین ساکی له ایران سره د موقته موافقې د ترلاسه کولو لپاره د جو بایډن د حکومت د هڅې د احتمال په باب د ځینو راپورونو ته په اشاره سره ویلي دي د ایران په نسبت د امریکا د بندیزونو بهیر بدل شوی نه دی. یو بل موضوع چې د ایرانۍ او شپږو کسانو او یو ارګان د بندیز په زمینه کې پام جلبوي د امریکا په انتخاباتو کې د دوی د لاسوهنې پلمه ده. امریکا پر نورو د تپنې په خپل کړچار کې هڅه کوي څو خپل سیال یا مخالف هیوادونه د امریکا په انتخاباتو کې په لاسوهنې تورن کړي. په داسې حال کې چې واشنگټن په خپله د نورو هیوادونو په چارو کې د لاسوهنې په زمینه کې ډیره اوږده مخینه لري چې په انتخاباتو کې د مستقیمو او غیر مستقیمو لاسوهنو په شمول نسکورونکي اقدامات په تیره بیا د رنګي انقلابونو او کودتاګانو په څیر اقدامات کوي. دې ځل د جوزف بایډن حکومت په نورو په تپلو او تورنولو سره د ایران په ضد د دباو د زیاتولو په خاطر په پلمو پسې شوی دی. البته د واشنگټن دغه ډول تورونه یوازې د ایران په ضد نه دي بلکې ورته تورونه هم د روسیې او چین په ضد هم په وروستیو کلونو کې مطرح شوي دي. په داسې حال کې چې د امریکا د لاسوهنو تاریخچې ته کتنه ښیي چې واشنگټن په لسګونو ځله د روسیې او ایران په شمول د نورو هیوادونو په انتخاباتي بهیرونو کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول مداخلتونه کړي دي. د روسیې د سیاسي چارو یو کارپېژان پاول شارنکوف وایي د روسیې او امریکا د دوه اړخیزو اړیکو د ترنګلتیا دلیل دا دی چې د روسیې موضوع د امریکا د داخلي سیاسي مبارزو لپاره په یوې موضوع بدله شوې ده. له دوهم نړیوال جنګ وروسته د ایران په باب د امریکا کړچار ته کتنه ښیي چې واشنگټن د لندن ترڅنګ د ایران د وخت د لومړي وزیر ډاکټر محمد مصدق د ملي حکومت په ضد د 1953 کال د کودتا په اجرا کې نیغ په نیغه رول درلودلی. د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته هم امریکا د پروپیګنډیزو او رسندوی جنگ په چوکاټ کې په انتخاباتو کې د ګډون د نه کولو لپاره د ایران د ولس په لمسولو سره د مختلفو انتخاباتو په تیره بیا د 2009 کال د ولسمشرۍ انتخابات تر پوښتنې لاندې وروستل او په ډاګه یې د ایران ولس د انتخاباتو د نتیجو په ضد اعتراضونو مظاهرو او مدني نافرمانۍ ته لمسولې دي. حتی په اوسنیو وختونو کې هم واشنگټن هڅه کړې ده د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشرۍ او د اسلامي شورا د انتخاباتو په شمول په مختلفو انتخاباتو کې لاسوهنی وکړي او د ایران په انتخاباتو کې د عمومي ګډون کم وبرخوي. د دغه درستو مسلو ټولګه د امریکا پر نورو د تپونکو کړچار خود نه کوي، یعنی په داسې حال کې چې په خپل له دوهم نړیوال جنگ وروسته تر دې دمه په نورو هیوادونو کې تر ټولو زیات دخالتونه کړي دي، خو خپل سیال او مخالف هیوادونه د امریکا په داخلي سیاست کې پر لاسوهنې تورنوي. دا تهران دی، تهران د اسلامي جمهوریت غږ.
د ایران
گرانو او قدرمنو اوریدونکو، زموږ تاوده سلامونه ستاسو حضور ته وړاندې کیږي. اوس هم د ایران سیل نومې له یو بل پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
علی اصغر عابدی
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم. په دې پروګرام کې غواړو د ایران جنوبي خراسان صوبې ته او په هغه کې بیرجن ښار ته ورشو. نو شته چې په دې سفر کې تاسو هم زموږ سره ملګرتیا وکړئ.
ښکلونو دوستانو د خپل سفر په دوام کې د صحراګانو سره لوړی وطن د بیابان پزړه کې قناتونو او شنو باغونو ټاټوبی یعنی جنوبی خراسان صوبې ته ځو چې د لرغونی تاریخ د پخوانیو قلاګانو او یو لاس نه لګېدل سیوي او بې مثاله طبیعت لرونکي ځایونو یادونه ورسره تړلې دي چې د سیلانیانو لپاره ډېرې خوږې خاطرې له ځان سره لري. نو تاسو ته هم د لیدو او سیل کولو بلنه درکو.
دوستانو، د ایران هیواد په ختیځ کې پراته جنوبی خراسان صوبه تر 1383 کال پورې په دوو صوبو یعنی خراسان شمالی او خراسان رضوی سره د خراسان صوبې په نامه سره پیژندل کېده. د دغه صوبې مرکز بیرجند ښار دی. جنوبی خراسان د رقبې له لحاظه د ایران دریمه صوبه ګڼل کېږي او تر ټولو مهم ښارونه یې بیرجند، فردوس، طبس او قاین دی. دغه سیمه له شمالی خراسان رضوی صوبې ته له لویدیځه یزد، اصفهان او سمنان ولایت، له ختیځه افغانستان هیواد ته او له جنوبه سیستان او بلوچستان او کرمان ولایتونو ته رسیږي. خراسان جنوبی مهم او مقدس ښار مشهد ته د ایران د جنوبی ولایت په لار کې پروت دی. نو ځکه د سیلانیانو د میلمستیا لپاره یو مناسب موقعیت لري. په خراسان جنوبی کې د سیل ثبت شوی یو تر ټولو پخوانی جاذبه د خوزصف ښار د جنوب په 15 کیلومتره کې له اشکانی دوران سره متعلق سنگ نگار کال جنگال د چی په نویو تحقیقاتو کې 14 سنگ نگاری په نژدیو کې پیژندل شوی دی. دغه ولایت د معدنی اوبو واټر زیاتې چینې لري چې ډیر معالجاتي او درمانی خواص هم لري. په خراسان جنوبی کې آب و هوا وچه او بیابانی ده، خو اوچتوالی بدلونونو ته په پام سره د جنوب د مختلفو سیمو آب و هوا په دوو حالتونو یعنی وچ او ګرم او وچ او ملایم لري. په خراسان جنوبی کې بارانونه کم وریږي او دغه ولایت هم د ځینو نورو بیابانونو په شان د اوبو له کمښت سره مخامخ ده. د دغه ولایت د اوړي موسمونه نسبتا توده، خو د منی موسم خراسان جنوبی ته د سفر لپاره یو مناسب وخت دی. هغه سیلانیان چې د منی په موسم کې دغه صوبې ته سفر کوي هم به له ښې آب و هوا څخه برخور شي او هم به دا فرصت ولري چې د زعفرانونو او د زعفران د فصل ریبل سره له نږدې وویني. د پسرلي موسم هم دغه صوبې ته د سفر لپاره یو مناسب فرصت دی.
ایزانو د کرهنیزو محصولاتو له نظره د جنوبی خراسان ولایت د ایران په سطح د زیرشکو او انابو د باغ محصولاتو د تولید لومړنی رتبه او د زعفران او مالوچ د تولید دوهمه رتبه لري. همدارنګه دغه ولایت د ایران د زعفران ترمنځ د انارو شپږمه تولیدونکی دی. پسته، بادام، منه، ناشپتی، بویی، گلاس، چیری، خورمانی، شلطالان، خورماوی، توتان، شاتوت، جوز، انزر او سینزلی د دغه ولایت نور باغی محصولات دی. د زراعت محصولاتو په برخه کې دغه ولایت د لبلبو په تولید کې اتمه رتبه لري او همدارنګه غنم، اوربشی، پنبه یا مالوچ، دالونه، د ځیلو محصولات او گیاهی بوټي په دغه صوبه کې کرل کیږي. د مال ساتلو د د غوښیزو او هګې اچونکو چرګانو د شودو او غوښینو خواګانو پسونو بزونو او اوښانو پالنه په دودیزه او صنعتي توګه په دغه ولایت کې ترسره کیږي. مناسبه به وي چې پوه سئ خراسان جنوبي ولایت د معدنیاتو په برخه کې هم اوچت پوتنشل لري. په دا ډول چې د ایران د مګنیزیم یوازنۍ ذخیره او د نه سوزیدونکی پنبې تر ټولو لویه او یوازنۍ ذخیره لري، او د بینو، نایت، گرینایت، سپین گل یا گچ او باسلت له مهمو کانونو او ذخیرو څخه په دغه ولایت کې ګټه او چتیږي. د دغه ولایت یو تر ټولو مهم معدن د دغه ولایت په جنوب لویدیز یعنی خوسف سیمه کې موجود د مس قلعه د سرو زرو کان دی چې د لوړ کیرټ په وجه د نړۍ په سویه کې پیژندل سوی دی. ویلاستونیت، کاولین، ترا اورتاین، سیپات، باکسایت، مارن، گچ، چونه، دولومایت، سنگی مرمر، سنتی خاوره، کرکاس کانه او توپاز زین نور مادنیات دی چې په دغه ولایت کې د ګټې او چتولو په حال کې دی. د ایران د هر یوې سیمې په شان دغه ولایت هم خاص لاسی صنایع لري. ګلم اوبدل، قالی اوبدل، جاجم اوبدل، پوزی اوبدل، لیمسی اوبدل، ټوکرې، بنول، د باغت او ګلکاری د خراسان د جنوبی ولایت ځینې لاسی صنایع دي.
عزیزانو، بیرجند د خراسان جنوبی مرکز دی. هغه سیمه چې بیرجند یوه وړه برخه تشکیلوي قهستان نومیږي. دغه سیمه له یوې خوا د غریزوالي په وجه د اسماعیلیانو په شان د غورځنګونو په نازای و، له بلې خوا د مځکني وچوالي او د هغو بیابانونو په وجه چې آب هوا یې له عربستان ټاپو وزمې سره شباهت لري، د هغو عربو چې د عباسي خلیفهګانو او د هغه وخت د حاکمانو له ظلم څخه تښتېدلي وو لپاره د پام او توجه وړ وه، او را تښتېدلي خلکو به دغې سیمې کې پناه اخیستله. په تاریخي افسانو او کیسو کې د قهستان ودانۍ نسبت سام بن نریمان ته ورکړل کیږي، او هغه د پنځم پیشتادي باچا فریدون د قلمرو یوه برخه بولي. دغه ښار په اوس حال کې د خراسان د جنوب یو مهم ښار او یو مهم تجارتي او اقتصادي مرکز دی. مناسبه وګڼو چې په دې پوه شئ چې بیرجند په ایران کې هغه اوړمبنی ښار دی چې د اوبو رسونې ادارې یې درلودله. په حقیقت کې بیرجند د اوبو د پایپونو مرکز د ایران د اوبو رسونې اوړمبنۍ اداره پیژندل کیږي. له بل خوا بیرجند د ایران دوهم ښار دی چې د ښار د اوبو د پایپ لاینونو د سیستم لرونکی دی. بیرجند زیاتې تاریخي ودانۍ لري. د بیرجند ښار د لیدو وړ له جاذبو څخه د کلا فرنګي عمارت، د بهارستان کلا، د بیرجند بازار، شوکتی مدرسې، بند دره، فورک کلا چې د اسماعیلیانو له دورانو سره تعلق لري، او برج چشمه، مولید غونډۍ ځایونو ته اشاره کولی شو. د بیرجند شوکتیه مدرسه د تهران له دارالفنون او د تبریز له رشدیه نه پس د نوي سبک مطابق د زده کړې د دریمې مدرسې په توګه پیژندل شوې ده. بیرجند له ګوتوشمیر سیمو څخه یوه سیمه ده چې په مختلفو سیمو کې د مختلفو دورانونو باغونه موجود دي چې له هغو څخه باغ اکبریه، باغ امیرآباد، باغ شوکت آباد او باغ امارت رحیم ته اشاره کولی شو. باغ منظریه د بیرجند ښار د سیل وړ یو بل ځای دی. نو غواړو چې له دغو زړه راښکونکو تاریخي ځایونو سره د لا زیاتې بلدتیا لپاره د دغه ښار یو دودیز بازار نه هم شروع.
ایزانو بیرجند د خراسان جنوبی د یو تاریخی شهر په توګه له پخوانیو وختونو څخه یو شمیر مشهور بازارونه لري، چې دغه بازارونه د بیرجند د سیند شمال او جنوب دوه برخو کې پراته دي. د بیرجند دودیز بازار د شهر په پخوانی برخه کې واقع سوی دی. کله چې د بیرجند مرکزی بازار ته داخل سو، نو له اوچتو دیوالونو سره د تنګو او نریو کوڅو او ورو ورو کوټو په لیدلو سره ذهنونه هغو زمانو ته ګرځي چې دغه بازار د تاجرانو او د سوداګرانو لپاره د بار د غورځولو ځای و. د بیرجند دودیز بازار د خراسان جنوبی له پخوانیو بازارونو څخه دی چې له 300 کلونو نه په زیات لرغونتوب سره دوی زړې کاروان سرای په لرغونتوب باندې گواه دي. دغه کاروان سراوی غالبا د تاجرانو د کار د دفترونو، د سامانونو، د ګودامونو او د سیزونو د اخیستلو او خرڅولو لپاره استعمالیدل. د دغه بازار دودیزه معماری او تنګې کوڅې د هغه د اصالت او لرغونتوب ښودنه کوي. په صفوي دوران کې په خاصه توګه په تیره یوه پیړۍ کې د سو ښارونو په لاره کې د بیرجند شتون او د امنیت د ټینګښت وجه د دې سبب شوې ده چې دغه ښار د کرمان، یزد، هرات، سیستان او بلوچستان او څو نورو ښارونو د سوداګریو لپاره تجارتي مرکز وي او د زیات اقتصادي رونق څخه برخور وي.
د شلمې پیړۍ له وړومبنیو وختونو څخه بیرجند د ایراني سوداګرو د غونډېدو ځای و. هندي سوداګرانو به د متبادلاتو د شوالي لپاره د بیرجند انتخاب کاوه او د پنبې او پشمي ټوکو، قند او شکر او چایو په شان سامانونو مبادله او واردول د بیرجند له لارې ترسره کېدل. له پاکستان، افغانستان او حتی په هغه دوران کې له هندوستان سره دغه بازار ګاونډیتوب د سیمې او د هیواد د ختیځ یو خاص بازار باندې بدل شوی دی. په هغه دوران کې د هند سوداګران به د هندي مسالې او د تجارت لپاره بیرجند ته راتلل او کلونه کلونه به د بیرجند په بازار کې په کار بوخت و. دغه بازار په پخوانیو وختونو کې د زعفرانو، ګلیمونو، د تارونو جوړ کړیو، غنمو، اوربشو، دالونو، لوبیا، چانو، کتیره، چیر، ترنجبین، خریډو، وچو توتانو، د اوچو شلتالانو او خورمانی و پشان د ځایي څیزونو د خرڅولو او اخیستلو ډګر و. لږ تر لږه ډیر شیبی هندی سوداګرو چې په بیرجند کې فعالیت درلودل له هند سره د تجارتي تعلقاتو د اهمیت ښودنه کوي. د بیرجند او چار چاپیر ښارونو د سامانونو په دغه راکړو ورکړو کې چې زعفران، زرشک، غالۍ، درۍ، جاجیم، ګلیمو، وچې میوې، زیره، پشم، درملیز بوټي په خاصه توګه چیړ پکې شاملېږي، مبادله به له هندي سیزونو سره کېدله. په پخوانی وختونو کې په بیرجند کې ستر او واړه 15 بازارونه فعال و. ځینې بازارونه د سند جنوب او ځینې د سند شمال برخو بازارونو په توګه ګڼل کېده. د هرې برخې بازارونه به با د توکو او شغلونو په مناسبت سره ویشل کېدل چې اوس هم په همدې ځای کې یوه برخه پاتې شوې.
ایزانو د ایران سیل د خبرونې وخت په دې ځای کې پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په پاک الله سپارو.
خاد او آباد اوسئ.
کلا
راشا
پنامه د پاک سبحان چې پر موږ دې مهربان د ګلبن خيستا ګلان لکه استوري د اسمان د هر کله راشه د ګلبن ډیرو خيستا ګلان او په خپل درن حضور کې زمونږ د مینې او اخلاص ډک ګډي ګډي سلامونه منې د دې یوزل بیا زو جمیل بنگش ل خپل محترم همکار
حمید سیماب سره
تاسو خدمت ته حاضر شوی هله چې روغ جوړ د خوشاله پجامو پړ خپل پروګرام او دو ته بناست یاست لا متعال خدایا د تاسو د سلامتیا آرامښت او آسانتیا وخت نه کو
امین یا رب العالمین زه هم په خپل وار د خوګو مینوالو په خدمت کې سلامونه او نیکی پر ژوند وړاندې کوم خداوند متعال دې وکړي چې د ګلبن درست ګلان او زمونږ ټول اوریدونکو روغ جوړ او سلامت ووسی د خداوند متعال او حکیم منان په درگاه کې لسونه پورته کوو او د تاسو او دستو مسلمانانو د نیکمرغۍ او خوشحالۍ دعا کوو
بالکل د پالون کې ډیر زیات منندوی هم یو چې مونږ ته یو ځل بیا دا فرصت را په برخه کړ چې تاسو محترم اوردونکو سره مخاطب شو او دا زمونږ لپاره د فخر او ویاړ خبره ده چې تاسو په شان پوها او فهیم اوریدونکي لرو
بالکل همدا سیدا ګور دا لا معمول سره سم ګور جمیل جان نن مونږ بیا د خپل خوګو اوریدونکو ځین اوریدونکو غږیز پیغامونه هم لرو
بالکل
نو ګور په دغه غږیز پیغامونو کې زمونږ خواږه ملګری هر یو خاغله سلطانی صاحب او خاغله نجیب الله صاحب
پیر نجیب یاد ہے
بالکل همدا سیدا نو دوی پیغامونه دي ان شاء الله دا پیغامونه به هم په ګډه سره اورو او ور باندې به خ غور کوو او بیا ور باندې کا خدای خو خوي نو لکس یو نظر به هم په وړاندې کوو
ان شاء الله همدا سیدا خو زه خو ما می جن چې کتا سو خو لاړ شو ولند دم ابو کو
سم دا
بیا خو یارانو خدمت حاضر شو
د خپل خوګو ریدونکو یو ځل بیا هر کله کو راګرځو د خپل خوګو ریدونکو لیکنو او شعرونو ته
بالکل
نو ګره زمونږ یو ګران ملګری خاغلی سه جمیل مشد ګلونه نو کله کله موږ سره ډیر د داسې ښه شعرونه او ښه غزلې او داسې ښه ښه لیکنې راستوي
ډیر ښه غاګم لدی کنه
ډیر دغه دی کنه نو زمونږ یو بل خوګ اوریدونکو شاعر وو د اهل بیت شاعر وو خدای بخل سید وهاب
چې زمونږ په خوریدونکو کې مولانا یو بخي بالکل
نو خدای پاک صاحب درگاه کې دعا کوو چې ورته د جنتونه نصیب
کړي امين یا رب العالمین
نو هغه هم په مشهد کې وکنه
جی
نو دې یو شعر علی ګل دی وایي چې خاورې خزل په خړو خاورو دې پراته په زمکه د خپو په څوکو چې لا قبره ګرځیدا په زمکه
بالکل ډیر ډیر مننه ډیر محترم او قدردان سه جمیل صاحب لا مشهد ان شاء الله چې بیا هم مونږ سره ګورم جن دا مونږ سره په ګروپ کې هم ډیر فعال
دي بالکل ډیر فعال دي ډیر متلیکنه مې کنه او دا کله چې ګروپ کې کوم ډیسکشن کیږي کنه
هغه کوم باس کیږي فعال برخه
ډیر فعال دي
او ډیر ډیر
خبرونه متعال دي ژوند دی او ساتي او پوها او علم دے خدای نور هم زیاد کر
آمین یا رب العالمین ما لاس کی دے دا محترم شعر رور گران عبدالوحاب غیرت سیب دا
غیرت
شعر
سیب خا
وی چی عنوان دے انڈیوالان وو گنا
انڈیوالان وو خا
وی چی ز او تو انڈیوالان وو خپا خ انڈیوالان وو
دیر خ
دا چی څنګ بلتون بیل کړو څه خواږه انډیوالان وو نو مکال شوې نه دوا وو نو مکال شوې نه دوا وو ډیر زړه انډیوالان
وو ډیر زړه
مو په زلو کې او د زړه انډیوالان وو لا یو کورامو ووات لا یو کورامو ووات د یو کاله انډیوالان وو، شپه ورځ به مو خوشی کړه، په هر څه انډیوالان وو، درناوی مو وو تر منځه، بس درانه انډیوالان وو. اے وهاب غیرت شاعره، اے وهاب غیرت شاعره، اے د غره انډیوالان وو،
اے وهاب غیرت شاعره، اے د غره انډیوالان وو. ډیر ښه، د عبدالوهاب غیرت صاحب ډیر مننه کوو، ډیر په زړه پورې شعر وو. البتہ غیرت صاحب خو ډیر په زړه پورې شاعر دی کنه،
بالکل،
نو ډیر ښه لیکنې او ډیر ښه شعرونه را لګي. خدای پاک د دوی تل ژوندۍ وساتي.
مو پوخانډیوالم دی،
پوخانډیوالم دی کنه. ګوران دي سره خوا کې پیر نجیب الله صاحب یو ډیر په زړه پورې او دردونکې یو دو مصری یو شعر را لګل دی. وایي چې تل قبر و خاندې او زله درد و جاړم، تل قبر و خاندې او زله درد و جاړم، څومره ډیر توپیر مودي څومره سره لري وو. ګوره دی کې یو عکس هم دغه دی کنه انځور کړی دی چې یو ماشوم دی او هغه لګیا دی په ګاډۍ کې، یو څه مزدوري کوي او کارګري کوي. نو وایي چې مو د تاسو مند څومره ډیر واټن دی،
توپیر ډیر زیات دی. بالکل، الله رحم وکړي،
خدای دې خیر
وکړي. داسې انځورونه اوس موږ ګورو ولته افغانستان، داسې خبرونه فقر رسی چې میندې خپل اولادونه خرڅي. حقیقتا چې ډېر دردونکي خبره ده، یقینو که ځینې شیزونه خو زه وګورم کنه، یعنی ډېر مور ته ژړلي خپلې تنهایی کې.
واقعي خدای دې زموږ په سیمې په تیره بیا په افغانستان ډېر زیات ورحمیږي، ځکه چې د دنیا استعمار او استکبار یو داسې تخم کرلی دی په افغانستان کې په تیره بیا، چې د اختلافاتو، د ورور وژنې او د ملت سپکاویو دا تخم کله زویم چې کله به دا تخم ورکیږي کنه.
نو ورک بشي ان شاء الله، ځکه چې الله تعالی خو وایي چې دا نو امیدی خام نه دی کنه، نو دنیا په امید قائم ده ان شاء الله چې ورځ برازي یوا داسې چې ان شاء الله د مونږه وطن کې به قراری او
خدای دې وکړي، خدای دې وکړي چې زرد قراری راشي.
نو زه خو هم چې ولند دمه بوکو بیا خپل یارانو خدمت حاضر شو.
نو د خپل خوب اوریدونکو یو ځل بیا هرکلی کوو. راګرځو د خپل یو خواږه ملګری او شاعر او د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې له مردانه زموږ یو خواږه اوریدونکي ښاغلي محمد رحیم صاحب یو شعر رالیږلی دی چې عنوان یې دی په پیسو خرڅیږي. نو ګورو چې څه وایي
کنه.
وایي چې د چا عقلونه په پیسو خرڅیږي، د چا لاسونه په پیسو خرڅیږي، مشری هم زموږ اختیار کې نه ده، دلته وټونه په پیسو خرڅیږي. مولا به تا کافر او ما کافر کړي، مولا به تا کافر او ما کافر کړي، دلته علمونه په پیسو خرڅیږي. عاشق معشوق داوی زړی خبرې، عاشق معشوق داوی زړی خبرې، محبتونه په پیسو خرڅیږي. زمکه دی خپل وا پردی ولې شوا، زمکه دی خپل وا پردی ولې شوا، جوړ کاغذونه په پیسو خرڅیږي. پردو جلسو کې زکه چغې وهي، حمایتونه په پیسو خرڅیږي. اخبار او ټی وی او ریډیو هم خرڅ شو، اخبار او ټی وی او ریډیو هم خرڅ شو، اوس قلمونه په پیسو خرڅیږي. لاړ غیرت او د پښتو خبرې، لاړ غیرت او د پښتو خبرې، دلته سرونه په پیسو خرڅیږي،
دلته سترونه په پیسو خرڅیږي، دلته سترونه
په پیسو خرڅیږي. رحیمه ستا د شعر به څه قدر وي، رحیمه ستا د شعر به څه قدر وي، دلته شعرونه
په پیسو خرڅیږي. رحیمه ستا د شعر به څه قدر وي، دلته شعرونه په پیسو خرڅیږي. د چا عقلونه په پیسو خرڅیږي، د چا لاسونه په پیسو خرڅیږي. ډیره ډیره مننه کوو د ګران قدردان محترم محمد رحیم صاحب د دومره خیستا شعر حقیقتا چې ډیرو جالب او ټکو ته اشاره کړی دا او لبه د مرغه ار یو شی اوس خرڅیږي نو
نو بس هم دا شی دی چې هر څه لګیا دی خرڅیږي
نو دا د موږ د بدمرغه خبره هم دا ځکه چې څه مشرک له خرڅ شي لیډرشپ خرڅی نو بیا خو څه پته
بالکل هم دا شی دی نو ګور جمیل جان کدی خو خوي خپل خو ګور دونکو غږیزو پیغامونو ته براشو
بالکل
البته که ته خو خوي یو لنډ شان دمه به واخلو
بالکل په دغه یخو خوشبو کې د خپل یارانو تود هرکلی کوو په خپل پروګرام کې دا د مونږ سره په غږیزو پیغامونو کې لومړی هم د محترم ورور سلطانی صاحب غږیز پیغام اورو چې ډېر خسته شری په خپل غږ ویلې دي
زما د زړه د کور یو چاغلا کړي زما د زړه د کور یو چاغلا کړي ورسته تر کلونو یې جفا کړي هغه به جواب و خدای ته سوایي هغه به جواب و خدای ته سوایي چا چې د وطن په سر سودا کړي چې نه مني قران او پیغمبر د خدای چې نه مني قران او پیغمبر د خدای شرک وي بس هغه چا خطا کړي کله به غرق کړي خدای د وخت پیراون کله بیا غرق کړي خدای د وخت پیراون دا کې سمې پلار ته په خوا کړي سلطانی وادي د ټول دروښکاری سلطانی وادي د ټول دروښکاری تا په خپل وادو کله وپا کړي زما د زړه د کور یو چاغلا کړي ورسته تر کلونو یې جفا کړي
نو د سلطانی صاحب ډیره ډیره مننه کوم ګوره څومره سلطانی صاحب په زړه پورې او د زړه درد هغه په شعر کې خپل د زړه کوم درد یې هغه بیان کړی
په احساس سره شعر وایي ډیره ډیره مننه کوم د قدردان سلطانی صاحب ان شاء الله چې د دې اونۍ پروګرام به حتما خوښ
بالکل حتما هم داسې دی ځکه چې سلطانی صاحب خو ډیر د مو د زړه ملګری دی کنه نو ډیر ښه شعرونه دي بیا یو ځل بیا د خپل ملګری ښاغلی سلطانی صاحب ډیره مننه کوو
بالکل
نو ګوره جمیل جانه که ته خوښوي بیا راګرځو زموږ یو بل قدرمن ملګری ښاغلی پیر نجیب الله صاحب پیغام ته چې ګورو دی موږ سره څه شریکوي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ملګرو تاسو به خبر وای چې په پښتونخوا کې یو بل لوی ستر تبلیغاتي کمپاین لګېدلې چې پښتانه بیا د وکشي نو په اول قدم کې یو ترکیه راغلی دی او هغه اعلان کړی دی چې زه ګونګیان او شلیان او ټول هر څه ټیک کوم نو سوشل میډیا چې دا هم ډیره په چټکۍ روانه ده او پښتانه بې لارې کړي دي خو پښتون په دې باندې نه پوهیږي چې دا معجزات یوازې د انبیاو سره وي لکه عیسی علیه السلام شو تاجدار حرم شو اهل بیت شول یو داسې سړی چې هغه په قرآن باندې هم نه پوهیږي اهل بیت هم نه مني او کټر وابي او کافر شوی دی نو پښتانه دي ورته ناست په انتظار باندې نو لر او بر پښتانه باید خبر کړو چې دا هم یوه فتنه ده او دغه خلک د اهل بیت دښمنان دي او تاسو توجه د ګرانۍ نه ستاسو توجه د ځوانانو د ټارګټ کلینګ نه چې همدا اوس په پښتونخوا کې 413 ګلونه ځوانان قتل شوي دي په یو نوم او بل نوم باندې نو دا همدغه خارجي استخباراتي شبکې دي چې ستاسو توجه اړوي تاسو باید ځانونه په قرآن باندې پوه کړئ د اهل بیت په مینه باندې ځانونه پوه کړئ چې دا څه روان دي د یو غټ لعنتي دي او د اهل بیت دښمن دي
ډیره ډیره مننه کوو د خپل قدردان او د حساس طبیعت خاوند محترم پیر نجیب الله شاه صاحب حقیقتا چې ډیرو جالب او خوټو کې ته اشاره کړې دا بدمرغي ده نو په دې سیمه کې داسې خلک هم بیا راشي مشهور شي، دغه شي دا مونږ نه پوهی دا او کم علمی دا کنه.
دا کته فکر کړی وی کنه دا د اغیارو د استعمار یو د سیسه هم ده کنه، چې د اسلامي کوم تفکرات کنه دغه کې افراط او تفریط راولي او ناپوها او ساده خلک وغولوي.
وغولوي بالکل. اوس خو زه وایمه کنه چې نمبر وینو بیا مونږ ګران شاعر رور غنمرنګ کوچی صاحب د شعر نمبر دی.
ګوره چې وخت هم ډیر کم دی،
وخت کم دی، زر زر بورته وایو، ځکه چې د شاعر شعر ما زه ډیر زیات خوښ دی، ډیر خط جالب شعر دی. وایي چې دا به چې تاوه کپتا کې خوشبوئی ګډه وا، چې را روان وي په فضا کې خوشبوئی ګډه وا، بیا به هر چا ما نه دستا په باب تپوس کولو، تا سره ناست و ما په ما کې خوشبوئی ګډه وا.
ډیر ښه ډیر ښه.
هم دغه خکلی خبرې وي لشات او خواږې.
واه زبردست.
هم دغه خکلی خبرې وي لشات او خواږې، هم دغه خکلی خندا کې خوشبوئی
ګډه وا. ډیر زبردست ډیر
زبردست. د جانان حسن په خمار دې کړو مدهوش جهان، ستا تاثیر و په هر چا کې خوشبوئی ګډه وا، چې کشور د افغانانو معطر وساته، د دې ملنګ خو په وینا کې خوشبوئی ګډه وا. د چین په ما چین خاپیری کډه کوه کاف ته وکړې، د چین په ما چین خاپیری او خاپیرو کډه کوه کاف ته وکړې، کوچیا زلفو د شاه کې خوشبوئی ګډه وا.
ډیر زبردست. کوچیا زلفو د شاه کې خوشبوئی ګډه وا. ډیر په زړه پورې شعر وو. ډیره مننه کوو د غنم رنگ کوچی صاحب. البته وخت نه لرو چې لک پیو غږی.
بالکل. د ټولو یارانو مننه کوو. پمدز لا خپل یارانو اجازه وغواړو.
د خدای په امان.
دا تهران دے راند اسلامی جمہوریت غگ عزت من اوریدن کو ہم دے سر زنگ دا یو سات خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بل خبرونه پوری چله ورستوی سیمیزو نړیوالو خبرونو او تفسیرو سره بیا ستاسو خدمت ته حاضرېګو. په لوی او نیامن خدای مسپارو. الله ممل او ملګری. Thank you.